السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې وات استا د خیبر پختونخوا او د پاکستان د سن نور برخو په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ترانا لاندې بحث هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د عبدالحی کاکړ نه اورو.
سرټکی د پاکستان دوه لوی سیاسي ګوندونو د اوږدو خبرو اترو وروسته په مرکز کې د حکومت په جوړولو سلا کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شاه ظفیر کرندیکر وایي چې د افغانانو او مدني ټولنې سره د هواج منتیا پیاوړې کړې ده. روس د آزادې اروپا آزادې راډیو د نامطلوب سازمانونو په ډله کې شامل کړې ده. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان دوه لوی سیاسي ګوندونو پیپلز ګوند او مسلم لیگ نن د اوږدو خبرو اترو وروسته په مرکز کې د حکومت په جوړولو سلا کړې ده. په دې لړ کې پرون د شپې د پیپلز ګوند چیرمن بلال بوټو زرداری په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نن د مشر شاباش شریف سره د خپل پلار او پیپلز ګوند د شریک چیرمن آصف علي زرداری په موجودګۍ کې ولیدل. وروسته د ګډې خبرې غونډې پر مهال بلال بوټو د اتحاد اعلان وکړ.
پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نواز حکومت جوړوي. هیله ده چې ډیر ژر به شاباش شریف صاحب یو ځل بیا د ملک وزیر اعظم جوړ شي. زمونږ او د ټول پاکستان د خلکو دا دعا ده چې دا حکومت کامیاب شي. د صدر د چوکۍ لپاره به زمونږ مشترکه امیدوار صدر زرداری وي.
د انتخاباتي کمیشن د غیر حتمی نتیجو لمخې په قومي اسمبلی کې مسلم لیگ نواز اتیا، پیپلز پارټي 45 او متحده کومنت 19 چوکۍ ګټلې دي. د پاکستان تحریک انصاف په ملاتړ د قومي اسمبلی 2 کسان کامیاب شوي دي. د سوابي د شاه منصور عدالت د عوام نیشنل پارټي د زکونکي سازمان د نیول سوي پخواني مشر په ضمانت د خوش کولو حکم کړی دی. د پښتون سټون فیډریشن پخواني مشر عظیم یوسفزي په انتخاباتو کې د مبینه درغلي پر ضد په سوابي کې د عوام نیشنل پارټي تر احتجاجي جلسې وروسته نیول سوی وو. د سوابي د پولیسو د استخباراتي څانګې سپیشل برانچ یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د فروری پر 20 مشالې د تور چې عظیم یوسفزي په جلسه کې د ریاستي ادارو پر ضد د شعارونو ورکولو په تور نیولی. د پښتون سټون فیډریشن یو مشر امین الله کندی مشالې د تور چې پولیسو بیګا د سازمان پخواني جنرال سیکرټري عظیم یوسفزی پر کور چاپه واله او هغه گرفتار کړی. خو نوموړي نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د سوابي عدالت د هغه په ضمانت د خوش کولو درخواست منظور کړی دی. عوام نیشنل ګوند تور پورې کوي چې د فروری 8 په انتخاباتو کې ورسره درغلی شوی او پر ضد یې د فروری پر 6 په سوابي کې جلسه وکړه چې ورته د ګوند د خیبر پښتونخوا مشر احمد ولی خان او نور مشرانو وینا وکړه. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې ټاکنې شفاف وي. د پاکستان سپریم کورټ د فروری 8 انتخاباتو د کلا د مولو پاړه ورکړل شوی درخواست رد کړی دی. درخواست د علي محمد په نوم کاسور کړی و چې پکې په ټاکنو کې د مبارزه درغلي د پلټونو او لسره د کولو غوښتنه شوی وه. چیف جسټس قاضي فایزي صاحب په مشرۍ درې کسیزه جرګګۍ نن اوریدنه وکړه چې ورته درخواست ورکوونکي حاضر نسو او هم پر دې بنیاد عدالت د هغه درخواست رد کړ. عدالت پر نه حاضرېدو علي محمد 15,00,000 پاکستاني روپۍ جرمانه هم کړی. جرګګۍ وویل چې سپریم کورټ ته د درخواست ورکوونکي برښنالیک یا ایمیل ترلاسه شوی چې پکې ویلي له پاکستانه بهر دی. په پاکستان کې تحریک انصاف د څلورو پښتون او بلوڅو ملتپالو ګوندونو اتحاد، جمعیت العلماء اسلام، پښتونخوا نیشنل پارټي، عوامي نیشنل پارټي په سند کې ګرینډ ډیموکراتیک الاینس تور پورې کوي چې په انتخاباتو کې درغلي شوی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن او نگران حکومت په وار وار ویلي چې ټاکنې شفاف وي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاه ظفیر کرین ډیکر وایي چې له افغانانو مدني ټولنې سره د هیواد ژمنتیا پیاوړې ده. هغې پرون پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د افغانستان په اړه د دوحې کانفرنس د جوړونکي مننه کړې او لیکلي دي چې سترګې په لار ده چې له افغانانو څخه د هیواد د راتلونکي په اړه نور څه هم واوري. کرین ډیکر نه دي ویلي چې له افغانانو سره به کله او چېرته ملاقات کوي، خو ټاکل شوې ده چې د فروری میاشتې پر 28 د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یوه غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له افغانستان سره د نړیوالو رابطو د همغږیتوب او یو شمېر نورو مسلو په اړه د فروری په 12 او 13 په دوحه کې غونډه وربللې وه چې پکې طالبانو ګډون نه و کړی. روس د آزادې اروپا او آزادې راډیو د نامطلوبه سازمانونو په ډله کې شامل کړي. د دې هیواد عدلي وزارت د حکم له مخې هر هغه کس چې له آزادې راډیو سره کار کوي، دغه راډیو ته پیسې ورکوي یا ورسره مرکه کوي، له مجرمانه تورونو سره مخامخ کېدای شي. د آزادې راډیو د خبر مرکزي څانګې نن لیکلي چې دا د دغه راډیو پر ضد د روسیې د حکومت تر ټولو جدي محدودیت شوی. تر دې وړاندې روسیې د آزادې اروپا او آزادې راډیو د بهرني ایجنټ په لیست کې شامل کړي وه. د آزادې اروپا آزادې راډیو مشر سټیفن کپوس ویلي پر ازادي راډيو دا محدودیت په دې معنا دی چې د روس حکومت ترشتنی رپورت کوونکی د ځان پوړاندې او غاښبولي د ازادي اروپا ازادي راډيو د چک جمهوریت په پلازمنا پراګ کې وغټه نه ترلاسه کوونکی امریکایي اداره ده چې د امریکا کانګرس او د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې لخوا ورته پیسې ورکول کیږي. د خبرونو پای
مشال ریډیو اوریدونکو تاسو اورئ د عبدالحی کاکړ نامو خبرونه اوریدل ورسو د خبرونې لمړي رپورت طرف ته. د پاکستان دوه لوی سیاسي ګوندونه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون د اوږدو خبرو اترو وروسته په مرکز کې د حکومت په جوړولو رضا شوي دي. پرین په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند مشرانو آصف علي زرداری او بلاول بټو زرداری او مسلم لیگ نون د مشر شهباز شریف ترمنځ په خبرو کې پریکړه وشوه چې شهباز شریف به د وزیر اعظم او آصف علي زرداری به د ولسمشر د چوکۍ لپاره د دواړو ګوندونو متفقہ کاندیدان وی. آیا دا ګوندونه به د حکومت په جوړولو او په مخ وړلو کې بریالي شي او کنه؟ په ډیره تفصیل د راشد خټک په ریپورت کې اورو.
دغه اعلان په یو پریس کانفرنس کې وشو چې د پیپل پارټۍ چیرمن بلاول بټو زرداری، د پیپل پارټۍ شریک چیرمن آصف علي زرداری او د مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف ورته وینا وکړې. پریس کانفرنس ته د وینا په مهال بلاول بټو زرداری وویل،
پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز حکومت بنانے جا رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلد از جلد شہباز شریف
پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز حکومت جوڑوی ہیلہ دا چھ دیر زربا شہباز شریف سے یو زربیا دا ملک وزیر اعظم جوڑ شی زمونگ او دا ٹول پاکستان دا خلق دا دعا دا چھ دا حکومت کامیاب شی دا صدر دا چوکے دا پر زمونگ مشترکہ امیدوار صدر زرداری وی
ہمارا جوائنٹ امیدوار صدر زرداری ہوگا.
په 8 فروری د انتخاباتو نه پس دواړو ګوندونو د حکومت جوړولو لپاره د یو بل سره د مذاکراتو لپاره کمیټیانې جوړې کړې وې. زر اوږدو ناستو پس د یو بل سره په همکارۍ راضا شول. پریس کانفرنس د وینا په مهال شهباز شریف وویل، د پیپل پارټۍ او مسلم لیگ نون نه علاوه به متحد قومي موومنټ، مسلم لیگ کاف او استحکام پاکستان پارټي هم په حکومت کې شریک وي. د تحریک انصاف غړو ته په اشاره وویل،
چند دن پہلے میں نے جو آزاد ممبرز جو جیت کے آئے ہیں ان کو یہ پیغام دیا کہ اگر وہ حکومت بنا سکتے ہیں تو
سور زوران نے ماخا امیدواروں تک چھپا آزاد حیثیت کے انتخابات کٹری سے پیغام مکڑو چکا دو حکومت لڑول شنڈر پر شوق سرتے جوڑ کری مونگ بے دزرا نہ او منو مبارکی بور کرو اور اپوزیشن کے بکینو خود سر اکثریت نشتا مونگ او پیپل پارٹی سر پشری کا دمرا چوکا اشتہ چنا میں حکومت جڑا
کہ ہم نئی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں.
پریس کانفرنس د وینا په مهال آصف علي زرداری د مسلم لیگ نون نه مننه وکړه او وی ویل،
ہماری جستجو جو ہے وہ صرف آپ کے لیے، پاکستان کے لیے اور آنے
زمونگ لٹون ستاس دا پارا دے، دا پاکستان دا پارا دے اور دا رتلون کو نسلون دا پارا دے. مونگ دا یوبل سر ملکتیا ہم زکاو کچھ دا پاکستان ستونزے ہوارے کرو اور دا رتلون کو نسلون دا پارا دا کامیاب کرو. تاسو دعا کوئے کم پاکستانیان چی زمان غگ اولی زلہ خواتور و وقتانا کم چی دعا دے وکری میان دے خوین دے اولونا دے دعا وکری چی مونگ کامیاب شو.
میں دعا کریں، میری بیٹیاں دعا کریں کہ ہم سب کامیاب ہوں.
په اسلام آباد کې د ډانډ ورځپاڼې بیرو چیف امیر وسیم د مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ د امکانی حکومت د مشکلاتو په اړه مشال رډیو ته وویل،
ابھی جو انہوں نے اعلان کیے ہیں اس میں صرف وزیر اعظم اور صدر زرداری کا انہوں نے اعلان کیا ہے،
دوی اس صرف وزیر اعظم اور صدر اعلان کرے دے وہ خبر نداری چھ پیپل پارٹی کے دیش پر کابینہ کے شامل نشی دے مطلب دار چھ ہوئی ذمہ داری اخستل نہ پڑی ہوئی تا پتہ رچ رتلون کے وقت سمرس تن من دے مسلم لیگ نون تو ہم تے اندازہ شتا زکہ خغواڑی چھ پیپل پارٹی دے جان سره ملگری کڑی و یوا خ خبر دار چھ دوڑ گوندوں تن میں زمہ ساکہ جمہوریت نہ پس 2008 اور 2013 کال قومی سمجھانو خپل مدہ پورا کرے گا کو اس بڑا پوزیشن رول تو ہم قتل پکارو چھ ہوئی پارلیمان کے سنگ
رول دیکھ وہ کس طریقے سے پارلیمنٹ میں بیہیو کرتے ہیں.
په کوټه کې تجزیه نگار او قانون پوه همایون کسی وویل چې د ډېرو ګوندونو اتحادي حکومتونه چلاول ګران وي ځکه چې هر ګوند جلا جلا غوښتنې لري. د پدې حق له د مشالټو پوښتنه داسې ځواب کړه،
خدا په کمزور حکومت وی او د ملک حالات نه دي سم، معاشي طور ډیر بد خراب دي. دا اوس د اکنامیک ټایمز یو رپورټ و چې باید د ډیفالت خطر مطلب دا وخت بیخي یو ډول امکان نه لري چې د پاکستان چې کوم کرایسیس دی د ډیفالت پر خوا روان. دوی که حکومت جوړم کې دا به کمزور وي، اوس څو موده پرکوي نه پرکوي دا بیا په اسټبلیشمنت پورې اړه لري چې اسټبلیشمنت تر 5 کاله لمخه څه بدلون راوستل غواړي که یا.
د الیکشن کمیشن اف پاکستان لخوا د انتخاباتو اعلان کړو نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون په قومي اسمبلی کې اتیا، پیپل پارټۍ 45 او متحده کومیونټ 19 چوکۍ ګټلې دي. د خزینه او اقلیتون لپاره د زنګړو چوکیو په شمول د قومي اسمبلی د ټولو غړو شمیر 324 دی او د وزیر اعظم جوړېدو لپاره 1.9% رای اخیستل ضروري دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امل ولی خان ویلي دي چې د انتخاباتو نتیجې ورته د منلو وړ نه دي. په سیاست کې د پوسټ کردار ختمولو لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. دا خبره نوموړي پرون په صوابه کې د 8 فبراير په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجي تحریک لومړی جلسې ته په وینا کې کړې ده. غونډې ته په وینا کې د ګوند یو مخکښ او پخواني وزیر الله امیر حیدر هوتی د ټولو انتخاباتي حلقو د پرانستلو غوښتنه کړې. بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د ټګې او لاسوهنی تورونه رد کړي دي او وایي چې که څوک اعتراض لري نو باید د ټاکنو د کمیشن یا عدالت سره رابطه وکړي. هلته د پاکستان فوج څو واري ویلي دي چې د پاکستان په سیاست کې مداخلت نه کوي. تفصیل د غلام غوث نه.
سیاست اور جمہوریت کے کھیل میں اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، یہ کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے.
دا عوامی نیشنل گن صوبائی مشر احمد ولی خان نے چپا سوابائی کی دا 8 فروری دا انتخابات و پزد دا یاد گن دا احتجاجی تحریک لمڑی را جوڑی شوی جلسے تا وینا کوی او وای چی دا پاکستان پا سیاست کی تل دا حیوات پوزی اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے دے او دوی با نور پا سیاست او جمہوریت کی دا پوز مداخلت پا حس صورت نمانی.
رازے چی لوزو کو تا دین پس یو لالچ نکو، نہ پارلیمان، نہ ممبری، نہ حکومت، نہ بل سو. زمن یو مشن دے، یو مشن، او هغه مشن دا دے چر دے جمہوریت او دے سیاست نبا دا فوج دا کردار ختمو. تاسو تیار یا ما سرا؟
ایمل ولی خان تور پوری کړو چې د 8 فبراير په انتخاباتو کې ټګي شوې ده او د انتخاباتو نتیجې ورته د منلو وړ نه دي. هم دغه جلسې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ون مخخ او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل چې ټول انتخابي حلقې بیا پرانیستل شي او چې ترسو د یو یو اوټ بایومټریک تصدیق نه وي شوی نو د انتخاباتو نتیجې ورته د منلو وړ نه دي.
اور میډیا کې کیمرو کې سامنے ایک ایک ووټ کی تصدیق همې چاہیے.
امیر حیدر خان هوتی د پاکستان تحریک انصاف آزادو ګټونکو امیدوارانو ته په اشاره وویل چې که چارواکي وایي چې انتخاباتو کې ټګي او لاسوهنه نه ده شوی نو بیا دې په مرکز کې هم دغه آزادو امیدوارانو ته د حکومت جوړولو موقع ورکړي شي.
چې دې الیکشن ته تاسو الیکشن وایي او تاسو وایي چې دې الیکشن ټیک شوی دی نو بیا ایمان تیر کې او چیرې دې ټیک الیکشن په نتیجه کې چاته اکثریت ملو شوی دی بیا غي ته حکومت ورکې بیا چې پته ولګي.
شینن کې بیا په دې نظر دی چې د 2023 د عامو انتخاباتو وروسته د زیاتو سیاسي ګوندونو احتجاجونه خایي چې که په مرکز او صوبو کې حکومتونه هم جوړ شي نو د هغې وروسته به هم دا ډول احتجاجونه دوام لري. په پېښور کې خبریال او شینن کې لیاز علي په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
ګټونکي وایي چې زما ګټه برخه ډېره زیاته وه، هغه مال پوره نظر راکړي او چا چې بیلل دا خوې چې زمانه ګټه غسته شوې ده. په دې انتخابات کې ګټون کې او بیلون کې دواړه فریقین د فوج په کردار ګوتی پورته کوي، د الیکشن کمیشن په کردار باندې ګوتی پورته کوي او هغه یې نیغ په نیغه وایي چې په دې کې د خپل خواهی کسان منتخب شوی دي. د بد مرغه ښکاری داسې چې دی وخت کې کوم صوبایي او قومي حکومتونه جوړیږي هغه به د اولنۍ ورځې نه د تنازعي ښکاروي داسې چې په اولنی کال کې به احتجاجونه شروع شي او دا احتجاجونه به داسې وي چې صوبایي حکومت به د خپل وفاقي حکومت خلاف احتجاج کوي.
خو د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د ټګۍ او لاسوهنې تورونه رد کړي دي او د کمیشن چارواکي دریز لري چې انتخابات رانا او منصفانه وو او که څوک اعتراض لري نو د ټاکنو د کمیشن یا عدالت سره دې رجوع وکړي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
اور دن کو مشال ریڈیو تاسو ورته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان چگزی او سربیا ویلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن په سرحدي پوله د پاسپورت لارې تګ راتګ شرط دوی لپاره د منلو وړ نه دی. نوموړي د خبرې نن په چمن کې د پاسپورت د شرط پر ضد پر لټوالو ته په وینا کې کړی دی. نوم هغه زیاته کړی چې د خلکو او د پرلتوالو د غږ به په قومي اسمبلی کې اوچته وي. په پاکستان کې بخنه غواړم د پاکستان لخوا په سرحدي په سرحد باندې یعنی په پوله باندې د پاسپورت دا شرط په داسې حال کې لازمي شوی دی چې د چارواکو په خبره الته د وسلوالو تګ راتګ کیږي او د دې اقدام د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره پورته کړی دی. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین په ریپورت کې اورو.
د افغانستان و پولیس چیرمن د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د تیرو څلور میاشتو راهیسې احتجاجي پرلت روان دی. دا پرلت د وروسته پیل شو کله چې د پاکستان د لنډمهاله مرکزي حکومت لخوا پریکړه وسوه چې تیر کال د نومبر د لومړنۍ نیټ څخه به خلکو ته د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر یاده سرحدي پوله یوازې د پاسپورټ او ویزې د لارې د تګ راتګ اجازه وي، خو د چمن اولس دا پریکړه په کلکه سره رد کړه. په دې اړه د فروری په یوویشتمه نیټه په چمن کې و پرلتوالو ته په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن محمود خان اڅکزي وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر سرحدي پوله د پاسپورت د شرط په ضد به په قومي اسمبلی کې غږ پورته کړي. بل پلو ته د اسلام آباد له لوري په وار وار ویل سوي دي چې دا ګامې د قاچاق د مخنیوي او ایواد اقتصادي وزد د سمولو ترڅنګ د ترګری د مخنیوي په خاطر پورته کړی دی. شاغلی اڅکزی د فروری په اتمه نیټه په سوړ ټول ټاکنو کې د چمن او کیل عبدالله څخه د قومي اسمبلی غړی ټاکل شوی دی او په خپل وینا کې نوموړي یو ځل بیا په هیواد کې د اتم فروری د ټول ټاکنو ذکر وکړي او زیاته کړه چې په انتخاباتو کې ټګي د پاکستان د اساسي قانون څخه سرغړونه ده. پاکستان د انتخابی کمیشن لخوا په وار وار د درغلی یا ټګی دا تورونه په کلکه سر رد سوي دي. خود شاغلی اڅکزی په خبره پاکستان د مشکلاتو څخه د ایستلو لپاره د جمهوریت د لارې دغه ستونزې هوارېدلی سي. د یادونې وړ ده چې د پاسپورت د شرط په ضد دا پرله تېر کال د اکتوبر په درېیمه اونۍ کې پیل شوی وو، ځکه چې د پرلت پر خوال غوښتنه لري چې د پاسپورت پر ځای دی د پاکستان او افغانستان پر یاده سرحدي پوله تګ راتک د پخوا په ډول د شناخت کارډ او تذکرې د لارې بیرته عملي کړل سي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو، نن په باړه بازار کې په یو کور د امنیتي ځواکونو د چاپی پر ضد احتجاجي مظاهره شوې ده. په دې مظاهره کې سیاسي او مدني فعالانو ویلي چې د رحمت الله په نوم تن په کور د چاپی پر مهال د په بوډۍ مور لاس پورته کړل شوې ده او بې عزتي یې شوې ده. دوی ویلي دي چې په کار د په لویه کچه د پیښې پلټنې وشي. خو د خیبر ضلع پولیسو ویلي چې د فبروري په شلمه نیټه په باړه سپا قوم کې امنیتي ځواکونو د رحمت الله په نوم یو تن پورته کړی او تفتیش پاره وړې دي. امنیتی ځواکونو د رحمت الله په مور د لاس پورته کولو په حق لاس نه دی ویلي، خو بیا دا کړي چې رحمت الله د بد امنه په یو شمیر پیښو کې ککړ دی او دوی ته مطلوب وو. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواری پر ریپورت کې اورو.
جبری کوم شوت کې 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 جبری ک د فبروري په وشتمه نیټه سیاسي او مدني فعالانو په باډه بازار کې یو احتجاجي مظاهره وکړه او دوی تور پورې کړ چې امنیتي ځواکونو په سپا قوم کې د رحمت الله په نوم تن په کور د چاپې په محل د ده په مور باندې تشدد کړی او په مخ یې ګزارونه ورکړي. د دغه احتجاج په موقع د باډې سیاسي اتحاد یو عهدیدار زاهد الله پردي وویل
دا ډیر د ظلم سره مخالفت دی. هم دبا کې مټر ګولې توپې پتکش هر شی برداشت کړ خو یو شی چې نشي برداشت کولی هغه عزت دی. نو نن ځکه دومره وتې دي ویلارې روان دي. خبره دا نه ده چې زه د شبګرد یم او ته چپاه یې. خبره دا هم نه ده چې په مور کې به فرق نه وي. خو په دا خوره په دا خیبر پالو ګرځي پالو هغه پالو ګرځي چې میندونه بچي تخسوي. نو تا پالو تا پالو یې نن نه نه نو تا پالو ونیوه
یو بل سیاسی مشر خان ولی پردی هم په دې موقع خپل خبرګون ښکاره کړ.
حافظ سے بگا مامور بھی ذاتی شو یہ رو تو کو مو الفاظ کے یاد کرے مجھے مامور بھی ذاتی کے دا دا پختنا سے چانا حکم تا مامور نہ رسلا پر دا خوا گو پری تے مور وا اگا پری تے مور وا چتا کے لپاٹے لا تے کے لپاٹے لا چا لو سر سے دو لوس پہ کٹ کے دو او کسی کی دیرو تا ایمے میں نے ایمے ایم پی اے ایمے ڈی سی ایمے ای سی ال سٹوڈنٹ ویر کی چتا تو پہ خورا کے تور خلق تھی وانٹڈ خلق تھی
خبر ضلع پولیس چارواکی خپل نوم نخبرول په شرط مشال ریډیو ته تصدیق کړی چې د فبروري په شلمه نیټه په باډه سپا قوم کې امنیتي ځواکونو د سیف ال خان اپریدی نومي تن په کور د چاپې پر مهال د زوی رحمت الله پورته کړی او پلټنو لپاره وړی دی. د رحمت الله مور په سوشل میډیا خبرو شو ویډیوګانو کې خلکو ته په خپل مخ باندې زخمونه ښودلي دي. دی ویلي چې زوی په باډه کې چنګچی رکشا چلوي او که په کوم جرم کې ککړ وي نو باید دوی ته جرم وښودل شي او عدالت ته دې وړاندې کړل شي. په خیبر ضلع کې میشت د امنیتي ادارې یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې رحمت الله امنیتي ځواکونو ته د بدامنۍ په یو شمېر پیښو کې مطلوب و خو کورنۍ بیا دا تورونه نه مني. وایي خپله مزدوري یې کوله. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارل زرا پینز سوا تیا کلو هرسا. او ردون کتا یدونه کهو چی مشال ریو لدی وقتونو نا دا سهار لسالو رو تر شپگو بجو، دا مازیگر لشپگو نا تر وو بجو، دا شپی لنهو نا تر لسو او بیا دا شپی لیو لسو نا تر دو لسو بجو پا منزنه سپا شپگ سو یویش کلو هرسا خپریگی. تو پاتی یدو شو وقتونو کمو یوازی پا لندو سپو آوری دلشه.
د کرمې مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د پیوار سیمې محاصره دې ختمه کړي. د پیوار اوسیدونکي وایي چې پوسټ د فبروري له پنځلسمې راهیسې د هغې سیمې ټولې لارې تړلې دي. دا لاغروسته ده چې په هم هغه ورځ په سیمه کې د ځنګل په سر د لانجې له وجې پنخته کې یو سرتېری وشل شو، دوه لسی وګړي زخمیان شو. د دې پېښې وروسته پوځیان د کرمې پیوار سیمې ته داخل شوي او د سرتېری په وژنه کې د ککړو شپږو کسانو د نیولو غوښتنه کوي. د سیمې مشران وایي چې مطلوبه کسان پوسټ ته په حواله کولو تیار دي. فیصله په دې اړه سن دی ویلي، خو سیاستوال حامد حسین وایي چې په دې موضوع د ریپوس او د سیمې د مشرانو ترمنځ جرګه شوې ده. نور حال طارق اورگزیرا کوي.
ځای مشر او پخوانی صوبیدار نصیر علی مشال ډوډیو ته د چهارشنبه په شپه ویلي د علاقې مؤثره مزید سمانه لري چې امنیتي عسکر په وژل کېدلو کې مطلوب تنانو ته په خپل د حواله کېدلو لپاره تیار دي. علی زیاتوي قبل څه خبره وي نور مخې ته کړي چې حل یې د خبرو له لارې راوباسي، خو پوز دې له علاقې لري شي. فروری د پیوار جنو کسانو مبینا پر پوځیانو هغه وخت برید وکړلو چې هغوی لاګیدو په ورقلی ټریکټر تر ډزو پس د علاقې صورتحال او امنیت کابو ساتلو په خاطر سمدستي علاقې ته ورغلل. په هغه پیښه کې یو عسکر مړ او دوه عام وګړي زخمیان شوي ول. تر هغې پس پوځ زیات علاقې ته ورغلی او هغلته ځینې کلي محاصره کړي. ځایي اوسیدونکي ابرار قاضي مشال رډیو ته وایي د علاقې خلک پر دغه په تشویش کې دي چې داسې بده پېښه رامنځته نه شي او بله دا چې څوک آزاد تګ راتګ هم نشي کولی.
تاګر تاګ ټول باندې پیور ته چوک نوځي، انټری کېږي ته چوک کې کوم دینه راغلی کنه پیور نه وتا نشي، چوک بیماری دي دي کې ډیلیوري کې سی او چی سی کنه هغه پیورې خپل نشي وتاي بازار ته نشي ځای کنه چورې ګتوره دي پیور لیارې دي تاګر تاګ والا ګوډو هغه ټولې بالکل آرمی او ځینې کوم
بلخوا په دغړه پوز او مقامی پولیسو سو ویلی او نه د ضلع انتظامی دریز مخې ته راغلی. البته نوې ټاکلې شوې د کامې سیملی غړي حمید حسین مشال لوډو ته په شلم فروری ویلی په سیمه کې امنیتی سرتیری تر وژل کېدلو پس په راجوړ شوي حالاتو له حکومتي غړو سره د مقامی مشرانو دوه ځل جرګه شوې. حسین زیاتوي د نهې پورز یو ځل بیا کېنستل وو، خو سیمې ته د پود لوړ پول چارواکي تر راتلو پس د ضلع انتظامی امنیتی چارواکي مصروف پاتې شول چې داسې ټاکلې شوې ناسته وځنډېدله. حسین دا هم ویلي دي تر اوسه په دغه خبره ولاړه ده چې مطلوب شپږ کسانو کې یو تن غایب دی او بله دا چې د پوز پر ځای هغه ټول کسان ځایي مشران پولیسو ته حواله کول غواړي.
مثلا پبلک اول خدا غواړي چې دې ته حواله کوي، ارمی ته حواله شي، پبلک مرزه سره نو ټیک دی. Otherwise, in my opinion, the public, your opinion, that's عدالت ته حواله شي، دوی سره عدالت
په کورما کې د پیوړ ځینو کسانو لاګي دوسمه په ورغلي ټریکټر تر هغه د ذکرې چې په متنازع ځای کې لخوړې شګه په روړلو بوخت وو. د پیوړ خلک الزام لګوي چې په ټریکټر کې لا متنازع ځنګل پرې کړل شوی لرګي روړل کېدل. په سیمه کې الیزو قوم لا پیوړ تر خیرو کوت پورې منطقه خپل بولي او بلخوا منګل لاګي دو تر علي منګولو ډنګو پورې د علاقې ملکیت دا وکوي. په 2020 کال کې لا ځنګل لرګي پرې کولو په خبره د ګیدو منګلو او ولیزیو ترمنځ جګړه شوې وه چې پکې دواړو خوا تر دیرشو زیات تنانو ته مرګ ژوبله اوښتی وه. په سیمه کې نه یوازې د یاد قومونو ترمنځ د ځمکې په شخړه په عدالت کې کیس روان دی، بلکې تر هغې جګړې پس یوه جرګه هم ورته مقرر شوې وه، خو هغې تر شپېتو زیات نشستونه د کولو باوجود حلې رونه وستلو. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو مشال رادیو تاسو ته د مشال رادیو خبرونه سم په ویب پاڼه په مشال رادیو .com باندې هم تاسو اوریدل شئ. په پیښور کې د ماسیګر سلور نیمه بجې شوې او ځینې لند خبرونه داري چې پاکستان دوه لوی سیاسي ګوندونه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون د اوږدو خبرو اترو نه وروسته په مرکز کې د حکومت په جوړولو رسا شوې دي. په دې لړ کې پرون د پیپلز کون چیئرمین بلاول بٹو زرداری په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون د مشر شهباز شریف سره د خپل پلار او پیپلز کون د شریک چیئرمین آصف علي زرداری په موجودګۍ کې ولیدل. وروسته د ګډې خبري غونې پر مهال بلاول بٹو د اتحاد اعلان هم وکړ. د سوابې د شاه منصور عدالت د عوامي نشل ګوند د زده کوونکي ساسمان د نیول شوي پخانی د نیول شوي په زمان بخنه غواړم د زده کوونکي ساسمان د نیول شوي تن په ضمانت د خوشي کولو حکم ورکړی دی. د پښتون سټوډنټ فیډریشن پخانی مشر عظیم یوسفزی په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد په سوابې کې د عوامي نشل پارټۍ تر احتجاجي جلسې وروسته نیول شوی و. د سوابې د پولیسو د استخباراتي څانګې سپیشل برانچ یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې عظیم یوسفزی په جلسه کې د ریاستي ادارو پر ضد شعارونه ورکولو په تور نیولې و. او د پاکستان سپریم کورټ د فبرورۍ 8 انتخاباتو د کل ادمولو په اړه ورکړل شوی درخواست رد کړی دی. درخواست علي محمد نوم تن ورکړی و چې پکې په ټاکنو کې د مبینه درغلیو د پلټنو لسره د کېدو غوښتنه شوې وه. چیف جسټس قاضي فایزي صاحب په مشرۍ درې کسیزه جرګه کې نن اورېدنه وکړه چې ورته درخواست ورکوونکي حاضر نشو او هم پر دې اساس عدالت دا غوښتنلیک رد کړ. مشال ریډیو د اورېدونکو اوس وخت شوی دی د 19 خبرونې د مشال ترنا لاندې بحث. د دې بحث قربا عبدالحی کاکړ دې راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترنا لاندې کې مو عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په پاکستان کې د فروری 8 عامو انتخاباتو وروسته حکومت وخت نا وخت ټولنیز رسنۍ په تیر بیا ایکس باندې چې په خوانی نوم یې ټویټر وو تړلی دي. د دې لوی وجه دا شول کېږي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې تحریک انصاف او نور هغه ګوندونه چې وایي په ټاکنو کې داندې سوې ده یو بیانیه جوړه کړي او خبرونه خواره کړي. دا اوس نه ده بلکې له کلونو کلونو راهیسې د ټولنیزو رسنیو تړل یا محدودولو پر ضد قانونونه هم جوړ شوي دي. په نننۍ بحث کې دا ګورو چې بندیزونه ولې لګېږي، څوک یې لګوي، کم کم ټولنیزې رسنۍ څنګه استعمالېږي او سره جدي خبرونه څنګه خبريږي او مخه څنګه نیول کېدای شي. دا نور پښتني په دې بحث کې څیړو. را سره دی په پاکستان کې د رسنۍ د خپلواکۍ لپاره کار کوم کې نه حکومتي سازمان فریډم نتورک مشر اقبال خټک او په لندن کې د ټولنیزو رسنیو په شفیق گیګیانای. تاسو دواړو ملمنو ته هرکلی کوم. خټک صاحب په فایل کې به تاسو ته درسم. تاسو په دې باندې کار کوي او پر دې باندې غندنه هم کوي، اعتراض هم کوي چې په پاکستان کې د بیان د ازادي له پلوه ځخه ټولنیزې رسنۍ بندول تاسو غندئ. خو ښکاره خبره ده چې حکومت یې بندوي، دا معلومه ده. حکومت دا بندوي ولې په وار وار باندې او تازه بیا ډېره اوس خو بیخي زیات شوي دي د 8 فروری انتخاباتو؟
مهرباني کاکر صاحب، بالکل نن څلورمه ورځ ده چې په پاکستان کې ایکس پخوانی ټویټر په نامه یادېدو هغه چې دی تقریبا اوګڼه چې بند کله کله لږ ټیپ دپاره راتلی دي چې تر پاغې کې ته یو نیم ټویټ یا پوسټ ولېږې او بیا چې ورته دوباره کوشش کړي نو بیا دې د ته ملاوېږي نه. او دا ځل پاکستان کې ډېر مخکې هم دغه شان کې په انټرنیټ بندش او بیا خاص طور باندې د ټاکنې په ورځ په 8 فروری باندې پاکستان کې چې د موبایل فون بند، موبایل انټرنیټ هم بند وسره. نو د دې بنیادي وجه خو که موږ وګورو نو دا ده چې حکومت نه غواړي چې خلک خپل رایې اظهار وکړي. بل طرف ته حکومت چې دې هم یو بیانیه لري هغه دا چې په دغه ټویټر یا پایکس باندې چې دې غلط معلومات دروغ زیات ویل کیږي او دې کې شک هم نشته چې سوشل میډیا چې دې نن سبا هر یو ګوند یا مختلف قسم خلق کې استعمالي مختلف قسمو کارونو لپاره. موږ چې دې تیر کال د انتخابات نه مخکې یو نیمه میاشت مخکې دا یو رپورټ جاری کړو او په دغه رپورټ کې بنیادی موږ د ژورنالیزم سټوډنټانو نه په یونیورسټو کې تقریبا 12 یونیورسټو کې مختنه کړې وه چې هغوی چې د فیک نیوز یا غلط معلوماتو په حوالې سره سست سوچ او سر نظر لري او که تاسو وګورئ نو دې کې چې دی ډېر غټ شمېر کې دغه ریسپانډرز یا دغه ژورنالیزم سټوډنټانو د وینا ده چې فیسبوک شو، یوټیوب شو، واتس اپ شو، ټیک ټاک شو، انسټاګرام شو، ټویټر شو، د دې د لارې غلط معلومات ډېر زیات خپرېږي سره. لیکن دا د یو طرف ته بیان دی، لیکن بل طرف ته بیان دا دی چې په ټویټر باندې خاص طور باندې یا په ایکس باندې چې د ایکس په نامه یادېږي، یو ویډیو ورته دغه دغه درکم، یو ویډیو خود لیکېږي چې په هغه کې یو ګوند دا وایي چې دغه یو لاهور کې یو ځای دی کوم ځای کې دا ټاکنې دپاره کاغذونو چپایي کېږي،
او داسې یو خبر، او داسې ویډیو خپره شوې وله چې هغه کې هغه چپایي او چپخانه کې یو سړی ولاړ وي که نه په ټویټر او ایکس باندې.
اوس دغه ویډیو چې دی ټی ټی آی وایي چې دا زموږ سره ثبوت دی چې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګروپ چې دی دغه انتخاباتو کې په غلطه طریقه کتلو کوشش کړی، لیکن هم دغه ویډیو د پاکستان مسلم لیگ نواز ګروپ استعمالوي او د پی ټی آی پر ضد باندې. نو اوس عام خلکو ته دا فیصله کول ګرانه ده چې په دې دواړو کې رښتیا څوک وایي او دروغ څوک وایي.
کیجاني صاحب، تاسو اقبال خټک صاحب واورېدلی په جالي خبرونو په دروغ خبرونو بیا د حکومت لخوا ځخه پر دې باندې بندیزونو، د حکومت خپل موقف دی، د رای ازادۍ لپاره څوک مبارزه کوي، د هغه خپل یو دریز دی. خو ستاسو لپاره سوال دا دی، ځکه چې ډېره مهمه خبره دغه وکړه، اسې په عمومي توګه په پاکستان کې دا چې کوم سیاسي ګوندونه دي، په دې کې کوم ګوند چې دی هغه که بیا غلط وي که صحیح وي دا به وروسته خبره پکو، په ډېره دغه طریقه په تیزی سره په ډیر تکړهوالي باندې یا ډیر پکې ماهرین دي، کوم ګوند دی چې ټولنیزې رسنۍ استعمالوي؟
ډیره زیاته مننه کاکړ صاحب. بالکل که د پاکستان خبره موږ کوو نو دا خبره به بالکل واضحه ده چې پاکستان تحریک انصاف چې دی، پی ټی آی چې کومه ده، هغوی خپل سوشل میډیا چې کوم طریقې کار دی هغه ډیر یو خو ډیر اول هغوی سټارټ کړ، بیا ډیر په منظم طریقې سره هم هغوی سٹارٹ کر. موږ دې الیکشن کې مقتل چې څنګه هغه د آرٹیفیشل انټیلیجنس په تھرو باندې چې کومه وایس کریشن د عمران خان هغه کړو، دا یو ډیر زیات لکه ټول دنیا کې ټول دنیا
یعنی دا باندې بلز اوریدونکو په کو چې یعنی مصنوعي ځیرکتیا دا د چ پخپل باندې په مصنوعي ټوګه باندې د عمران خان غږ کچم دی په جیل کې، او د خپل غږ راخستی وو، او هغه غږ باندې چې کومه خبره وي خو هغه دا نه وی ریکارډ کړي، خو دا سی ریکارډینګ راغی چې په هغه کې سړی ته داسې ښکارېده چې هو به هو عمران خان خبرې کوي. نو دغه آډیو د عمران خان د انتخاباتو کوم پیغام و هغه د غږ څه دی هغه د آرټیفیشل انټیلیجنس یا مصنوعي ځیرکتیا له لارې څخه داسې کوي لکه اصلي څه وي. نو تاسو خپله خبره وکړئ.
بالکل، هغه ډېر په مؤثر طریقې سره یې خپل کار کړو. دې سره که مونږ د فیسبوک خبرو کوم، عمران خان چې کوم یو بوټ هم دغه دوی جوړ کړو، چونکه د پاکستان تحریک انصاف ته خپل نشان نه ملو، نو هغه چې کوم مختلف نشان نو هغه هغه ډېر په خطر کې سره عمران خان چې کوم فیسبوک چې کوم پیج یا ته خپل حلقه ولیکل لکه فرض پر پی کې بحث پی کې دوه یا ان پنځه لسم نه ته چې کوم غږ به کوم ټیکسټ به او شو نه په ریسپانس کې وو چې زمونږه دا کینڈیڈیٹ تھے اور دا دا نہ خلا نہ دا ہم جو ڈیر انتہائی ذات افیکٹو طریقہ وڈیر ذات پہ مؤثر طریقہ وہ چاہے سرا سوشل میڈیا پر ذریعے باندھے پاکستان تحریک انصاف پل ورکران اور دسر سر پل ووٹران چکم دی اگر ڈیر ذات یو پل انسان سر کنیکٹڈ ساتھ لی دسر چمنگ ہوئے اگرو نو ڈیلی بیسز روزانہ بیسز باندھے کم پوسٹ چاڑیر کی
پاکستان تحریک انصاف. سوال دا دی تاسو تشریح کړئ چې پاکستان تحریک انصاف د پاکستان په هغو پارټیانو کې په سر کې دی چې سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ چې دی هغه ډېر په فعاله او په ډېره دغه طریقه باندې استعمالوي چې دوی غږ چا پورې ورسي. خو سوال دا دی چې د دې یعنی وجه څه ده چې تحریک انصاف د نورو پارټیو په مقابله کې په دې حساب باندې په مخ
دوه درې وجه کې دي. شوړم بیا وجه خدا ده چې دوی سوشل میډیا ته مخ کې راغلي وو، که موږ وګورو نو دا نور ګوندونه چې کوم دي بیا بات کې دي دا ریئلایز کو چې را دا سیس دي ذات سوشل میډیا چې کومه دا ډېر مهم سیس دي. که موږ د کال 2013 د هغه الیکشن ته وګورو، بلکې زبدوی هم چې د کال 2013 چې کوم الیکشن واغه هم ټول سوشل میډیا په وجا پاکستان تحریک انصاف په خبرو پښتونخوا کې حکومت جوړ کړ. نور وجوهات په همي لکه سوشل میډیا ښه استعمال چې کوم دی هغه هم یو ډېر اهم وجه وه. بل چې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د پولیټیکل چې کوم هغه ټارګټ آډینس چې موږ وایو چې کوم خلک هغه ټارګټ کې هغه زیات تر یوت دی او یوت چې کوم دی هغه سوشل میډیا استعمال چې کوم دی هغه ډېر کوي نو هغه سره هغه سینس چې کوم دی هغه ډېر جوړیږي. نو سوشل میډیا کې موږ دا ګورو چې چکم سنس ډېر استعمالیږي هغه کې زیات ایکسپیرینس هغه خلک سیاسي ګوندونه حاصلوي هغه کې بیا پرمختګ کوي. یو دا وجه د دوی وجه دا ماته کېدی چې ریسورسز چکم دی هغه پاکستان ته د انصاف سره مطلب والنتیر سره خبرو هغه ماغه سره ډېر زیات دي لکه چکم ینګ لاټ هغه سره ډېر
شفیق یعنی سب سوال دادی چې تاسو واسه چې د تریک انصاف د خوپه اینه وخت کې ستاسو په خیال باندې تاسو دا هر څه ګوري او اقبال خټک صاحب هم دا ذکر وکړي چې ځینې ځای کې جالي خبرونه ډېر استعمالي ځلکه چې خپل ما قتل په دې انتخاباتو کې به ډېرې داسې ویډیوګانې شروع شوې چې د انتخاباتو تر شپې ورځ د مخه د عمران خان له نامه ځخه د پارټۍ له طرفه چې موږ د انتخاباتو بایکاټ کړی دی حالانکه حقیقت دا و چې بایکاټ یې نه و کړی خو دا په دومره تواتر او داسې ویډیو آډیو راغی چې سړی دا فکر کولی تریک انصاف نه دی معنی دا اوس تریک انصاف ووټر سی وو رای ورکوونکي وغه شاته کولی اوس د دې نه علاوه نورم ډېری ویډیوګانې دي دا جالي خبرونه په دې حساب باندې خدا مې یو ډېر لوی چیلنج دی په پاکستان کې خلک په غلطه لاره چول کېږي د یو داسې ویډیو لاره چې ټول دروغ وي.
بالکل دسته دا چې موږ کنونشنل یا زړم چې کوم ویډیو میډیا پلیټ فارم مطلب اخبار شو یا ټلویزیون شو نه کې بمینس کې یو ایډیټر چې کوم او یو ګیټ وی کردار ادا کوو هغه به چې کوم خبر باغ ته تلو نه هغه به فلټر کوو. خو د سوشل میډیا
فائدې به زه لږ نوره تشریح وکم شفیق گیګانی صاحب لکه اوس موږ په مشال ریډیو کې یو یا څوک په ډان اخبار کې دی څوک په نیوز کې دی د دنیا چې کوم مطلب پاره اداره کې وي موږ دلته یو کس لرو ایډیټر لرو چې هغه مهارت لري سکل لري چې هغه یو خبر د رښتیا او دروغ سره بیلولو یو دغه لري صلاحیت لري او هغه یو خبر له څو لارو زخه ګوري چې خبره رښتیا سي په کله شخص بیا وضاحت واړي بیا ګوري بیا ریسرچ کوي بیا رابطه کوي بل اخره یو خبر چې دی هغه تصدیق کینو بیا کوي. او تاسو واسه چې په دغه سوشل میډیا چې دغه ګیټ کیپر یعنی هغه د دروازې چوکیدار یا هغه ایډیټر نه لري چې دا خبره رښتیا او دروغ سره بیل کی.
بالکل صفه ده بالکل دغه رنګ ده. نو د دغه د وجه ډېر مسلې چې کومې دا پیدا کیږي اگر ټول هغه مسله چې کومه دا غوم دا جالي خبرونه جوړي هغه پیدا کیږي. خو د دې بیا موثر طریقه دا ده چې کوئک ریسپانس یا چې دا مثال کړه چا په خلاف څه ویډیو راشي چې دا غي زر تر زر ریسپانس ورکړي شنو هغه سره خبر چې کوم دی دا غیر معنی تصور کیږي. خدا دې دا بالکل یو مسله ده او په دې باندې پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ چې کوم دی پاکستان قانون جوړ کړی دی په دې باندې به دا غیر قانون لپاره خپل نور رولز هم واضح کړی دي. خو دا چې هغه موږ ګورو چې هغه قوانین چې کوم دي هغه د دغه شیزانو د درولو په ځای باندې هغه د نور چې کوم د فریډم اف بیان ازادي د اظهار ازادي ده دا غیر قانون د پر استعمالیږي کوم دغه فیک نیوز دی یا هیټ مټیریل چې کوم غوایي چې کوم د نفرت انگیز مواد چې کوم دي کا شاملي غړي په دپار نه استعمالي بلکې غړي په ضد باندې نور چې کوم د ریاست چې کوم خپل فکرونه غړي لپاره استعمالي.
اچھا اوس دې کې یعنی سبز خټک سیب ترازم او خټک سیب تاسو په خیال باندې یعنی ډیره مهمه خبره تاسو دواړو وکړه تاسو مخکې خبرو کې وکړه یعنی سیب هم وکړه چې جالي خبرونه په ټولنیزو رسنیو باندې پریږي خود دی کې اوس غټه خبره دا ده چې جالي خبرو نمستا او اصلي خبرو نمستا اوس سړی یو خواته وای ډانګ دی بل خواته پړانګ دی دا ډیره نازک لار ده چې د رښتیا او د دروغو په منځ کې څه کوم لیکره دا غډیره تته ده. نو اوس دې ته به څه لار جوړول وی چې رښتیا او دروغ سره بیل کو په داسې طریقه چې مطلب اغه دا خبره ورسی تر خلکو پوری د بیان ازادي اغیزمنه نشي.
بالکل ما خیال کې دا ډیره ضروری ده چې که فیسبوک شو که یوټیوب شو که ایکس شو یا نور د سی پلیټ فارم چې چاته کې ما او تا یو عام کس د خپل رائے اظهار کولی شي یو معلومات درکولی شي نو دا ضرورت چې موږ یې محفوظ او ساتو. او حکومتونه غواړي چې په یو بانه یا په بله بانه باندې وته وګوري او دا ځایونه چې دی بد کړي د خلکو نه. همدغه وجه ده چې په دغه دغه پلیټفارم چې څوک چلوي په هغې ډېره غټه ذمهواري راځي چې هغې داسې نظام جوړ کړي چې کوم نظام د لاندې دغه پلیټفارم غلطو کارونو دپاره دروغو دپاره یا چې دی د ژورنالستانو په ضد باندې هم دا استعمالېږي. تاسو وګورئ چې پاکستان کې کم ژورنالیسټ چې آزاد ژورنالیزم کول غواړي او هغه خلک او هغه طاقتور خلکو نه غوښتنې کوي د هغوی په ضد باندې هیش ټیک شروع شي په ټویټر باندې په فیسبوک باندې په نور ځایونو باندې. موږ څو ځله دغې ادارو ته دغې ادارو خلکو ته ولیکل چې تاسو دا پلیز وکړئ مهرباني وکړئ دا شینه لږ وګورئ. دې د وجه ژورنالیسټ ژوند ته او د هغه کار ته نقصان رسېدلو خطره ده. زه دې کې بالکل بیلنس ډېر ضروري دی. دا بالکل ختمول هم ډېر نقصان دی او د دې دغه شرط آزاد پاتې کېدل هم نقصان دی. زه ګڼم چې ایک
دا سیو ماډل ستا ځکه ماویز دا خو ډېر د سینری لار ده یعنی ډېر هغه دغه تین لاینز په انګریزي کې ورته وایي. دا به څنګه سره یعنی څه به کول وي؟ داسې یو ماډل شته؟ داسې یو طریقه کار شته؟ یو دوه درې پنځه لس قانون څه کېدای شي؟
ما په خیال کې غټ نظام چې دی دغه پلیټفارم چې څوک چلوي هغه په خپل طرف ته چې دی نظام کې بدلون راولي. د دې الګوریتم نظام چې دی هغه باندې ډېر زیات سوالونه پورته کوي. یعنی یو سړی چې ښه کار کوي هغه ته وایي ته غلط کار کوي او یو سړی چې غلط کار کوي هغه ته وایي ته ډېر ښه کار کوي. نو دې په الګوریتم کې ډېر هغه دي مشکلات دي. او بل دا چې باید چې حکومتونه یا د میډیا ادارې په دې حواله سره ګامونه پورته کړي. دای چې موږ خلکو ته دا زده کړو ورکو چې پس ایکس باندې یا په فیسبوک باندې یا په یوټیوب باندې دا د جرنالیزم ادارې نه دي. جرنالیزم ادارې چې دي هغه ریډیو دا ټی وی دا اخبارونه دي. ولې چې یو نظام ستدې او داغې نظام د لاندې یو خبر تیریږي او بیا چې عام خلکو ته رسیږي. نو په فیسبوک باندې یا په ټویټر باندې دا نظام لا نه دی راغلی. نو دغه صرف معلومات حاصلول لپاره خو استعمالېدای شي. خصوص دې دا نه وایي چې دا خبر دی. دا صرف معلومات دي. معلومات رښتیا هم کېدای شي، معلومات دروغ هم کېدای شي. او اوس چونکې په دې حواله سره دا چونکې نه د پاکستان نه د هند نه د افغانستان مسله ده، نه د ټول نړۍ مسله
ده. دا ما هم دغه خټک سپ تاسو څخه سوال دا کولی. تاسو ډېر مهمه پاکستان کې یا په درېم نړۍ کې یا داسې هیوادونه چې هلته کې استبداد دی، استبدادیت دی، هلته ممکنه ده چې په دې کارونو باندې ولس ته سوچا او رښتینې معلومات وسي، نو هلته مسلې وي یا خپل کیپیسیټي یا صلاحیت یې نه وي. اروپا او امریکا یا دا نور ملکونه، تاسو هلته ځئ، راځئ، سفرونه کوئ، په دې موضوع کار کوئ، هغو تاسو تر کومه حده پورې د هغو د سوشل میډیا استعمال څه دی؟ هغه تسلی بخش دی، تسلی غدی کنه؟
ګوره هغه په دې مسله خود دومره په دومره خودي چې دا تسلیم کړی چې مسله شته، زمون لا دا نه تسلیم کړی چې مسله شته کنه شته. نو ولې هو باید چې تسلیم کړو چې دا مسله ده او کنه دا مسله. دویم ځل غړم چې اوس په اروپا کې هم په نورو هیوادونو کې هم تدغه حوالې سره سګامونه پورته کیږي سره او په پاکستان کې هم پورته شوی. مثال په تور باندې فیکټ چیک، یعنی دلته کې میډیا ادارو ته، ژورنالیستانو ته، نورو ادارو ته دا ټریننګونه ورکول کېږي چې یو خبر به ته څنګه ثابتې چې دا دروغ دی که رښتیا دی. نو دغه د دې ممکنه ده چې دا ویډیو چې کومه تاسو کتلې مو وکړه، دا ویډیو معلومه شي چې دا ویډیو واقعي همدغه ده چې څه ویل کېږي او کنه دا څه دروغ دي سره. نو د دې تصویر پته هم لګي چې دا تصویر د دغه ټاکنې د ورځې تصویر دی او کنه دا 2013 د ټاکنې تصویر دی، دا هم د ماشین د انټرنیټ د لارې ته پته لګي دی. دغه شانتي ویډیو او دغه شانتي ټیکست هم چې دی هغه ته معلومول شي چې دا دروغ دی او که رښتیا دی. باید چې موږ دا خبره په ذهن کې کیدو چې دغه ذرایع چې دي دا د معلوماتو ذرایع دي، دا د خبر ذرایع نه دي. که ته په فیسبوک باندې، په ټویټر باندې، په یوټیوب باندې سب اورې، سو وینې او سو وای، نو دا خبر نه دی. خبر دی آستا ریډیو دا، ټی وی دا، خو یا اخبارات
کې. یعنی صاحب سوال دا دی، خټک صاحب خو ډېر په تفصیل سره هغه په دې شانو باندې نظر ساتي، ستاسو کله دې دغه طرف تراسو د ټولنیزو رسنیو د استعمال پاواله په پاکستان کې ل تریک انصاف علاوه تاسو په خیال باندې نور کم ګوندونه دي چې هغه په دې لار کې خډیر تکړه دي کنه تاسو واڅې چې نور دومره تکړه نه دي او کنه دي نو وجه څه ده
سیاسي ګوندونه چې کم دي بلکې د سربزه مذهبي ګوندونه هم یاد کم چې هغه هم په سوشل میډیا باندې ډیر ذات خط خدي بلکې د یوټیوب باندې موږ ګورو چې دا رنګ چې کم مذهبي چې کوم علماء دي مفتیان دي یا چې کوم سافټ سپیکرز دي هغه هم د سوشل میډیا استعمال چي هغه ډېر په خطر کې سره کوي حسین خټک څخه خبرو کو چې دغه ریلایز کول چې دا سی انفارمیشن دی او کنه دی دا ډېر ذات لازمی دي زموږ ترونو ته عام ولس ته هم لګوند کې د ټریننګ هم پکار دی بل دا خبر عام کول هم دي چې هغه ګړم چې د نصاب په صورت کې ایون چې کوم دا ټریډیشنل میډیا دا د دې په ذریعہ باندې او د سوشل میډیا په ذریعہ باندې د خلکو کې دا 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 اویرنس ورشي چې هغه چې دا سوشل میډیا چې کوم خبر دی یا چې کوم دا تاسو کوم دا یو انفارمیشن اوري نو آیا دا حتمی نه دی دا فائنل نه دی
خبره کوله تاسو خبر پکار دی د منظمه چې کوم جرنالیزم دی یا پخوانی روایتي کوم جرنالي لکه تاسو ټي وي ریډیو اخبار میگزین دا ټول سی دی هغه ترې پروسې تیروي خو خبره داسې ده چې په پاکستان کې د خلکو له دې ادارو زخم اعتبار پورته شوی دی ځکه پاکستان کې داسې ډېر خبرې اعلان شته چې په همدغو اخبارونو کې په دې ټلویزیونونو کې داسې جعلي خبرونه یا داسې کیسې کړي دي چې خلک اعتبار ختم شوی دی سوال دا دی چې هلته خو مسله موجوده ده کنه
کاکر صاحب بالکل هلته هم مسله موجوده ده او دا وجه ده چې خلک یوټیوب تر روان دي یا فیسبوک تر روان دي یا په ایکس باندې زیات خاص طور باندې هغه سیمې چې دغه هغه سیمو نه مونږ ته خبره نه ملایږي مثال په طور باندې بلوچستان واخله یا خیبر پختونخوا یا پخوانی قبایلي سیمې واخله نو هلته کې خو یقینا مونږ ګورو چې دلته کې د دغه استعمال زیات شوی دی او بل دا ګورې دا دروغ ویل دا داسې نه ده چې ما له په غلطۍ کې دروغ وویل شو دا یو منظم مهم هم چلیږي او د هغې غټ یو ماته مقصد دا ښکاري چې خلکو ته دا پیغام ښه په منظم طریقه ورسېږي چې ژورنالستان چې دي هغه ټول دروغ وایي او ژورنالیزم بدنامول دي سره دې طرف ته ما خلک باید چې موږ ډېر پریشانه شو او موږ دې وخت ډېر پریشانه یو ولې چې تاسو وګورئ په ایکس باندې که یو ژورنالیست د یو پارټۍ په خلاف رښتیا هم ووایي نو دغه ژورنالیست خوبونه حرام شي دغه ژورنالیست ژوند په خطر کې پرېوځي او بیا یو ګوند په پاکستان کې باقاعده مطلب تسلیم شوی دی چې هغه په پاکستان کې د رایې د ازادۍ او د مطبوعاتو د ازادۍ د ښکاری په نامه دا په نامه اغېستل شوې ده د
پاکستان عمران خان یادوي کنه
پخوانی ولس مشر عمران خان چې دی هغه د ټوټر له ډول بورډرز د پریس فریډم پریډیټرز تا ټاکل شو نو تاسو په دې دغه کې تاسو ګورئ چې ژورنالیزم ته هم بدنامي کی خلکو ته هم نقصان رسی ولې چې رښتیا ته پټ شي او دروغ ته رسی نو نقصانات ډېر زیات دي نه صرف ژورنالیزم ته بلکې د خلکو هغه بنیادی حق د زده کړې او د معلومات حاصلولو هغې ته ډېر زیات مشکلات او نقصانات او رسېدلو خطره ده او زیب چې کافی خطره ورته رسېدلې
مننه خټک صاحب بول گیګانی صاحب بل سوال دا دی تاسو خپل د ټولنیزې رسنۍ استعمالوي خټک صاحب د خبریالانو خبره کو دا خبریالان چې دی کاغذ هم که خټک صاحب دی که نور هم دی دا ټول په دغه ټویټر په دی فیسبوک څومره ټولنیزې رسنۍ باندې موجود دي د هغه څه په کم انداز استعمالوي آیا عام سړی خو نه په پوهېږي کنه لکه خټک صاحب تشریح کله خدا جرنلستان خو په پوهېږي هغه داغو څنګه استعمال دی نو تاسو داغو استعمال زخه مطمئنه یې خپله
یو سوسایټي یو د معاشرې یو مسله ده نو دی کې موږ ګورو چې جرنلستان چې دی ډېر ښه دی خو لکه مطلب موږ دا ګورو چې هغه هم د معاشرې یو حصه ده نغیر که هم لکه دغه رنگی فیک نیوز چې کوم دی غلط خبر چې کوم دی هغه نه خور شي کله کله د زرد او ټریج د پاره د کارنګي هغه رنگی اونګوري هغه اتنټیک نه کی هغه ای باوجود هغه رنګ پیټو کې خلک دا تصور کوي چې دا هو څنګه جرنلست د خبر وټی کی په دغه موږ تیر وختونو کې چې جرنلستان هم دا غلطي کوي کوم مثال کوم اوس دا پروزنه خبر چې کوم دی چې کوم په لاهور چاپخانه کې هغه هم د یو جرنلست د جرنلستان ورغلي دی واغی خبر چې کوم لیکتل دی بیا چونکه د ټریډیشنل میډیا چې کوم دا هغه باندې هغه نه خبره وزکه چای ته کې دی شریډر ته دا پته لګیدلی چې دا 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 ارګ اتنټیک نه دی یا د شاته مقصد څه دی نو بیا هغه خپل رسنو باندې چې کوم فیسبوک او یوټیوب هغه باندې هغه خپل چې کوم خبر او چاغه پیکو هغه یا خور کو هغه نه لټول مسله چې کوم نه جوړ شو
مانه نه ګیګانی سب خټک سب کدا سی په ساده ټکو مفو کې او بلکې په یو دوا درې کې وای سیدا سی کم کارونه په پاکستان کې پکار دی یو دوا درې څلور وشي چې د بیان ازادي هم متاثر نه شي او د جالي خبرونو مخ هم ونی ولای سي او خلک د بیان یو ازادي پرولري
زه ګړم چې څوک هر چا د حق ته خپل رائے اظهار وکړي لیکن سر زین علي چې باید چې دا غي مو ډېر پس سختې سره لاس نیوي هغه د دې چې ستاسو خبر نه د چا ژوند ته خطر جوړ نشي د چا ژوند په خطر کې پریږدل شي بل دا چې ته د چا خلاف دسې رائے اظهار وکړې هغه خلاف په خلکو کې یو نفرت پیدا شي د مذہب په بنیاد باندې د ژبې په بنیاد باندې د رنگ په بنیاد باندې بل دا چې باید چې د ایکس
نه دا زه وایم خټک سب سیدا سي اقدامات چې توس واخیستل سي کاغه په حکومت په کې ذمہ دي کې اداري دي کله که څنګه تاسو اوس د ټولنیزو رسنیو مالکان یادوي یو دوه درې کم قدمونه دي څوک څوک څوک
باید چې موږ دې کې دا پته ولګي چې دروغ نیولو نظام جوړ شي او دا ډېر تیز نظام دی دا نه چې په دې کې دی ورځې ولګي اوس تاسو که تاسو خلاف چا غلط خبر په ټویټر باندې واچو تاسو ټویټر انتظامیه ته لیکئ چې دا ټویټ اخوا کې دا دروغ دی دا رښتیا دي دی د وجه زما ژوند ته خطر ده نو پته نه لګي چې څو هفتې به واخلي چې ټویټر به ټویټر خو کې
کوم تاسو واسه چې دا نظام تیزول دی شبل
نو دغه یو نظام پکار دی بل چې دی ټویټر باید چې دغه خبره په کوته کې چې هغه هغه کس ته دغه موقع ورنه کې چې څوک کې د دروغو د پاره استعمالي څوک کې د ذاتی ګټې د پاره استعمالي څوک کې د پروپاګاندا د پاره استعمالي باید چې دا د علم خورولو یو نظام جوړ شي باید چې دا معلومات ورکول یو نظام جوړ شي نه چې نفرتونه نه معاشره تقسیمول په دې بنیا چې ته کافر یو دبل کافر نه دي سره یا په نورو سیاسي سوچونو او په ایديالوجي باندې بنیاد باندې غټ دغه چې دی هغه دغه پلیټ فارم مالکان چې پاریز موري راځي ولې چې هغه سوشل ریسپانسیبلټی لري او د دې نه دغه ګټه ترلاسه کوي کاري د ګټه ترلاسه کوي
او ځکه چې اوس داسې تقریبا شل کمپنیانې دي چې هغه ټولنیزې رسنۍ دي دوی یو معاهده ته رسېدلې دي او د دې لپاره دوی اوس یو ټکنالوژي جوړوي په یو ورځ مخکې په دې حواله باندې دوی یو تړون هم کړی دی نو لکه څنګه تاسو واسه ممکنه ده چې په دې حواله باندې اوس لږ پرمختګ وسي کاغه کې مایکروسافټ دي کاغه کې نورې ټولنیزې رسنۍ د دې ټول مالکان دي بهرحال
یو خبره کول غواړم کاکر صاحب دا یوازې د پاکستان خبره نه ده دا د ټولو هیوادونو ټول نړۍ مسله ده باید چې دې کې ټول را یو ځای شي او ما او تا دې کې خپل برخه واچو په کوم لحاظ ته جوړې دي هغه برخه
مننه اقبال خټک صاحب ستاسو شفیق گیانی صاحب وختوم دومره او بحث پای ته رسو تاسو دواړو ته ډیر مننه وایو او شو وخت ترته غواړو
تاسو مننه
مهرباني دا د مشال ترنالاندې چې په کې مولا پوهانو اقبال خټک او شفیق گیانی سره په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو پر وړاندې خندونه او د دې پر استعمال خبرې کولې بحث پای ته رسیدې ما عبدالی کاکړ ته اجازه راکې په مخمشه
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرمه.